ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د خبرونو ویان احمد شاه زمي نیکی هلی او سلامونه ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي زلمی خلیل داد اسلام آباد ته سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. حال به نه خپلې غووري د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر هم د دې خبرونه برخه کړي دي چې په د خبرونه په وګدو کې درته وړاندې کوو. خو له هر سمخ کې د 15 بجو خبرونه د احمد شاه اعظمي ناوړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له لوړپړو پاکستاني چارواکو سره لیدا کاته کړی دي. پښتون ژغورنی غورځنګ د پاکستاني پوز هغه تورونه رد کړي چې وايي پی ټی ایم ته له بهرنیو هیوادونو پیسې ورځي. او په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې پروسې د پرمختګ په لړ کې پرون او نن له لوړپړو پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي. په اسلام آباد د امریکا سفارت نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړپړو پوځي مشرانو سره ولیدل. خلیلزاد د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د هغو هڅو ستاینه وکړه چې نوموړي بین افغاني مذاکراتو د ملاتړ او د سیمې د ثبات او خوشحالۍ لپاره کړي وي. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد د سول د بین الافغانی خبرو اترو د اړتیا پر ګړندی کولو، تشدد کمولو او د یو جامع جوړجاړي لپاره د کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه او په دې لړ کې ملاتړ ترلاسه کړ. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې به د جنگ خاتمه د افغانانو لپاره اوږدمهاله سول او ثبات راولي او دا ډول به د یو خپلواک هیواد په توګه دا خاوره د ترهګرو لخوا د امریکا یا بل هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنښودل شي. خلیلزاد دا هم وویل چې سوله په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او پیوستون لپاره لار هواروي. پښتون ژغورنی غورځنګ د پاکستاني پوز هغه تورونه رد کړي چې وايي پی ټی ایم ته له بهرنیو هیوادونو پیسې ورځي. د غورځنګ یو مشر او شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي محسن داوړ پرون په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی هر ډول پلټونو ته تیار دي.
انویسټیګیشن سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں نہ ہم انویسٹیگیشن سے
منگل پلاٹونو نو ویروگو او نہ تختو رشتہ استا سو پوڑان دی دی د طاہر داول د وجنی د پلاٹونو پلڑ کی ولی پر مختگ نکیگی د نقیب اللہ مسعود د وجنی زت چکم لاریون دل تپ اسلام آباد کی وشو پ ہغی ہم تور لگول کیگی چی را ورت پیسے ور کڑی وی یو سڑے او وجل شی ہم او بے ور باندے د راڅخه د پیسو خستو تور ہم لگول کیگی
له دې وړاندې پرون د پاکستاني پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور پر اولپنډي کې وی خبري غونټه د وینا پر مهال تور پورې کړ چې پی ټی ایم د افغانستان او هند استخباراتي ادارو پیسې اخیستي دي. نو موږ زیاته کړه چې پښتون ژغورنی غورځنګ د ریاستي ادارو خلاف نور بیانونو ته دوام ورکړ نو پر ضد به کاروایی کوي. خو پی ټی ایم وایي چې د دوی ټولې غوښتنې آئینی او قانوني دي او حکومت مثبت ځواب ورکړي. پاکستان چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او یو ژوبل شوی دي. چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې وسلوالو تیر ورځ په د تخیلو کې پر شنکنډي امنیتي پوستې ډزې وکړې چې پکې یو سرتیري ووژل شو. د دې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. چارواکي زیاتوي پرون په یو بل پیښه کې په غلام خان تحصیل کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو امنیتي سرتیري ووژل شو او بل زخمي شو. بلخانه سهار د مومند په انبار سیمه کې د پخواني امن لشکر یو غړی ملک عمر سید په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې انتظامی چارواک مشال رډیو ته ویل چې عمر سید له خپل کلی سنگر څخه سره شاته پیاده روان و چې پرې چاودنه وسوه. د دې پیښې ذمواري جماعت الاحرار وسلوالي ډلې منلې ده. د خبر پرنتخوا په اسمبلی کې د ځایي حکومتونو لپاره نوی قانون منظور شوی دی چې له مخې به یوازې د تحصیل او ویلج کونسل لپاره انتخابات کیږي. اپوزیشن ګوندونه وایي دا قانون پرون په اسمبلی کې د دوی د مخالفت باوجود منظور شو. د جماعت اسلامي ګوند غړي او د بلدیاتو پخوانی وزیر عنایت الله خان د اسمبلی له غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل باید دا قانون لومړی کمیټې د سلام مشورو لپاره وړاندې شوی وای.
او دای د خپل روټ میجورټي په بنیاد باندې دا اپوزیشن اواز یې دا بلډوز کو کدا په سلیکټ کمیټه کې درې ورځې ډیسکس شوه نو په دې بس چل شوه. حکومت کنسنسس به کریټ شوه مونږ سره ډېری خبرې منلې وې سبا دې مونږ سره منلې وې نو دیو جن له کدا مونږ د دې غندنه کو او مونږ ان شاء الله تعالی په دې باندې سیول سوسایټي سره د نور پولیټیکل پارټو سره سبا مشاورت دې.
بلخوا د قانون صوبای وزیر استاد محمد خان پر مشال رډیو ته ویل دوی چې د بحث لپاره د بیل اسمبلی ته راوړ، نو اپوزیشن ګوندونو دې ته د کتو پر ځای راپور تسول او شعارونه ورکول پیل کړ. صوبای حکومت دریز لري چې د ضلعو پر ځای تحصیلونو ته په اختیارات ورکول سره به بلدیاتي نظام ښه سي او ولس ته به ګټه ورسیږي. پاکستان پرون شپې ته هندي وګړي له زندانه خوشي کړل. د راپور له مخې د دوه خوشسو له ډلې یې 55 کب نیونکي یا ماهیګر دي چې له واګه پل هندوستان ته واړول شول. چارواکو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل او له هغه ځایه به خپلو کورونو ته ولېږل سي. دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. د پاکستان د دې دریز مواورې دي. په هندوستان او پاکستان کې د یو بل هیوادونو سلګونه وګړي بندیان دي چې زیاتره یې کب نیونکي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندي پاتې وي. په کابل کې څلور ورځنۍ د سولې مشورتي لویه جرګه نن په دویمه ورځ هم روانه ده. د جرګې رابللو کمیسیون غړي وایي د یادې جرګې غړو نن سهار په 150 کاري کمیټو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سترنګوالي په اړه بحثونه پیل کړي دي. د راپورونو له مخې پرون د اداري پلاوي ټاکنې د اختلافات له امله وځنډېدي. افغان ولسمشر اشرف غني د دغه جرګې د جوړېدو هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې ځانګړې تګلاره ټاکل ښودلې دي. بلخوا د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشري ګڼو نماینده‌انو او یو شمېر سیاسي ګوندونو له دې جرګې پریکون کړی دی. دوی کې زیاتره دا اقدام د ولسمشر کمپاینی هڅه ګڼي او تور پورې کوي چې د عمل د سولې خبرې نورې ځنډرنې کوي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وری چې هیواد باید د امریکا پر زیاتېدونکي فشار سربیره د تیلو لیږد روان ساتي. نوموړی نن په خپله وینا کې پر حکومتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سو وویل چې د امریکا هغه پریکړه ناسمه او تېروتنه ده چې د ایران د تیلو لیږد باید صفر ته راټیټ سي. نوموړی زیاته کړې چې ایران به هیڅکله دا پریکړه منلو او عملي کولو ته پرېنږدي. روحانی دا څرګندونې له هغې ورځ وروسته کړې چې واشنگټن خپله پریکړه اعلان کړه چې راتلونکي مې میاشت کې به پیرودونکو ته د ایراني تیلو د اخیستلو اجازتنامه نه تمدیدوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو سازمان د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شپېته پیسې خرڅل کیږي او 142 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 120 روپۍ 40 پیسې او 130 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 150 روپۍ او 150 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 8 روپۍ 55 پیسې او 8 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 15 شپېته پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 301 ایراني ریالونه په یو پاکستاني روپۍ خرڅ کیږي او 298 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 21، په بنو کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه در تازه مونږه همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن صوبای مود احمد رانا اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دانی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي جرمی خلیلزاد د سفر په اړه به حال نه خپنې غووري. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او مشرانو باندې د پاکستان پوسټور لګولې چې بهرنیو هیوادونو نه پیسې اخلي او هغوی ځواب ورکړي.
حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا.
انویسٹیگیشن سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں، نہ ہم انویسٹیگیشن سے بھاگنے والے ہیں.
خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بلدیاتی دارو پاړه ترمیمی بل منظور شوه. خو اپوزیشن وای
اصلي کمیټي سره پاره اصلي کمیټه کې دا وی چې ارته هر یو ممبر مکمل شي چې امندمن راولي او سی وی ار ډیسکشن وکي. خو چون کې دې ته هغه د اډر شوه دی عمران نیازی چې دې ته سوې هغه ستی کوي.
د خیبر پختونخوا د پیپلز ګوند مشران وایي چې د تحریک انصاف ګوند د منصوبو کې د درغلې پاړه به نیب تزي. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لريو ته وګي. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنا تر ماځګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوړې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. اوریدونکو څنګه چې مې درته وویل چې اسلام آباد ته د امریکا د استازي چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی سفر و، په دې اړه باندې د نور حال لپاره ورو اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان را سره ملګری شوی. طاهر خان، ستړی مشي او که دا راته ووایي چې دغه سفر کې زلمی خلیلزاد د چا چا سره ملاقاتونه وکړه او په پای کې څه نتیجې راووتې؟ کنه
د امریکا سفارت نه لږه شیبه وړاندې بیانیه خپره شوې ده. په دغه بیانیه کې دا ویل شوي دي چې زلمی خلیلزاد دوه ورځنی سفر پاکستان ته هغه اوس پای ته رسېدلی دی، ختم شوی دی. او دغه بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان د فوج مشر سره او د دې سره سره د پاکستان خارجه سیکرټر او نورو چې کوم دلته په خارجه وزارت کې چارواکي د هغې سره لیدلي دي. او د امریکای سفارت وایي چې زلمی خلیلزاد د پاکستانی چارواکو نه مشرانو نه چې کوم خواست کړی وو چې د سولې د پروسې او بیا په ځانګړې توګه په دې بیانیه کې د بین الافغاني مذاکراتو ذکر شوی دی چې زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو په شروع کولو کې د پاکستان نه خواست کړی وو. او دې دا ویل چې پاکستان ورته د ملاتړ یقین دهانی او ډاډ ورکړی دی. بیا زلمی خلیلزاد په دې باندې هم ټینګار کړی دی د دې بیانیه ترڅو چې د سولې دا پروسه دا ګرنده کولو لپاره د هم پاکستان دې سره همکاري وکړي. او امریکا سفارت وایي چې زلمی خلیلزاد د عمران خان وزیر اعظم د پاکستان نه په دې وروستو کې کوم یو بیان ورکړی چې په افغانستان کې عملیات هغه غندلی وو او د غرنګي ملاتړ د بین الافغاني مذاکرات کړی وو او تشدد کمولو خبره کړې وه. د دې هم دی چې هغه یو وار بیا په خبرو کې هر کله کړی دی. نو دا چې کوم موجودیت بل خبر شوی دی او صرف ماخام لا وخت بیا یو بیان د پاکستان د خارجه وزارت نه راغلی چې کله د پاکستان خارجه سیکرټر سره بیا د ملاقات شوی. نو هغه کې خود هم زیات نه، البته دغه د سولې خبرې موضوع ته اهمیت ورکړل شو چې په دې باندې پاکستان سره خبرې شوې دي او دا څو تنظیمونه اورېدلې دي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان تللی دی. او وړاندې چې کوم د امریکا خارجه وزارت بیان وکړی و د خلیلزاد سفر واړه باندې اکثر ملګرو ته هغه سفرو خو چې کوم یاد شي هندوستان پاتې دی او قطر پاتې دی او د سیمې د طالبانو سرچینو نه په قطر کې اورېدلې دي چې هغوی دا وایي کېدی شي راتلونکي غونډه هغه د روجې د شروع کېدو نه وړاندې جوړه شي. البته په دې اړه باندې څه رسمي بیان نه طالبانو او نه د امریکا لخوا
راځي کلی شوی دی. ها طاهر خان، که دا ته وایي چې لنډ غونډه چې په کابل کې چې کوم لوی جرګه ده په دې اړه باندې او د دې ترڅنګ تاسو د قطر د مذاکراتو خبرو وکا، په دې اړه باندې څه خبرې اترې شوې دي او د دغې نه اعلی آیا زلمی خلیلزاد پاکستانی چارواکي هیله مند دي؟
د جرګي خبره خو دلته پاکستان کې نه ده شوې چې د پاکستان سره د ریزو موقف ته. البته چې کړتي د اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان نه تپوس لشي او د لوی جرګې په اړه باندې نو فقط هغه ته ویل چې پاکستان د هر هغه عمل پروسې حمایت کوي چې هغه افغانستان کې د هغې نه اصولې ته ګټه وي. نو دا خو فقط دومره خبره شوې ده، نور څه نه دي ویلې شوې. البته ستاسو د پوښتنې بل دغه بل چې کوم برخه ده، نو بنیادي طور باندې اوس زیات زور چې دی د زلمی خلیلزاد سفر کې هم او مخکې چې کله سفر شروع کړي دا خبره هم کړې وه چې اوس د ټول فوکس دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو دی چې هغې لپاره لاړ سمه شي. امریکا د پاکستان نه په دې کې مدد غواړي. او دویم لکه څنګه چې په دې بیانیه کې ذکر شوی چې تشدد کمول په افغانستان کې دا هم یو لوی موضوع ده او مهمه موضوع ده. او اوس دا بله خبره په دې سفارت په بیانیه کې شوی ده چې دا د سولې دا پروسه تا ګرانده شي، ځکه چې په قطر کې کومه پروسه روانه ده شپږ میاشتې وشوې په اکتوبر کې شروع شوې وه او تر اوسه پورې دواړه غاړې څه جوړجاړي ته نه دي رسېدلې. نو هغه صبر او هم د لاس رور روسي کې فرص دا دغه رنګې سست وي دا پروسه او په دې کې هغه نتیجې مخې ته نه راځي نو بیا هغه ناهیلي او هغه افغانستان کې په دې سره بیا فطري ده چې هغه به ضرور سیوا کېږي. نو دا هم یو فوکس دی چې څرنګه دا پروسه ګړندې شي او بیا څه نتیجې ورکړي.
صحیح، ډېره ډېره مننه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی دغه د سفر په اړه مو خبرې د طاهر خان اوریدي. اوس راځو د معمول نشریات ته. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور پر پښتون غورنی غورجنګ تور لګولی چې له افغانستان او هند څخه پیسې اخلي. د غورجنګ مخکښ محسن داوړ پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د پوځ تورونه رد کړل او ویې ویل که هر ډول پلټنې کېږي دوی ورته حاضر دي. تفصیل ظفر خان راکړي.
پرون د پینډی په پوځي مرکز کې خبری غونډې ته د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د تیر پر سیر په پی ټی ایم بیا یو لړ تورونه ولګول، خو دا ځل یې د تورونو لړۍ له جلال آباد تر دوبۍ غځېدلې وه. که یوه خوا هغه خپلو تورونو کې له پی ټی ایم غوښتل چې پیسې ورله له کومه راغلی او څومره پیسې ورله راغلی، نو بل خوا یې ځواب هم ورته ویلی چې له افغانستانه، له دوبۍ او له هند ورته پیسې راغلي. میجر جنرال آصف غفور د پښتون ژغورنې غورځنګ له لومړۍ احتجاجي ناستې بیا د ارمان لوړی تر څلوېښت تمه د ولسی غونډو په باب تور ولګاوه چې پیسې ورته له بهر راغلي دي.
2013 په 22 مارچ انډیس دوی ته د احتجاج جاری ساتلو لپاره څومره پیسې ورکړي، کوم ځای ورکړي او هغه چرته دي؟ په اسلام آباد کې چې د دوی اولنې درنوه د اغه لپاره را دوی ته څومره پیسې ورکړي؟
پر پی ټی ایم له بهر د پیسو اخیستو تور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 15 ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې وی جلسې ته په وینا کې هم لګولې وو. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم اخیستو پرته یې ویلي ول دلته خلک دي، ځوانان اړي ګړي ته راپاروي او تور یې ولګوو چې ځینې مشرانو ته یې له بهره پیسې میلاوېږي. د پوځ ویان تور پورې کړ چې د پی ټی ایم پلویان د نورو په لاسونو کې لوبېږي او خبرداری ورکړ چې نور یې وخت تیر شوی، پر ضد به یې قانوني اقدام کوي. هغه په پښتو ژبه په خبرو کې ورزیاته کړه،
مملکت پاکستان تاسو دا قربانو بالکل احساس تا مسلسل کوشش کوي تاسو تکلیفونه ختم کی تاسو لا تسلی در کول غواړم چې پاک فوج بخاغه و خطا پوره په آرام نه کړي سو پوره چستاسو مسله نه دی ختم شوی.
پرون د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ قومي اسمبلی ته په وینا کې د پوځ د ویان تورونه رد کړل او وی ویل
انویسټیګیشن سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں نا ہم انویسټیګیشن سے بھاگنے والے
دی. وای منګل پلاتونو نه ویریګو او نه تختو. رښتیا ستاسو په وړاندې دي. د طاهر داوړ د وجنې د پلاتونو په لړ کې ولی پرمختګ نه کیږي؟ د نقیب الله مسعود د وجنې زد چې کوم لاریون دلته په اسلام آباد کې وشو په هغه هم تور لګول کیږي چې را ورته پیسې ورکړي وي. یو سړی وجل شي هم او بیا ور باندې د را څخه د پیسو اخیستو تور هم لګول کیږي. محسن داوړ خپل وینا نور هم غزول غوښتل، خو د قومي اسمبلی سپیکر نور خبرو ته پرې نه خود. خبري غونډې ته د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور دا هم وویل د پی ټی ایم ډېرې غوښتنې یې پوره کړې دي، خو غورځنګ وایي یوه غوښتنه یې لا هم نه ده پوره شوې. پی ټی ایم په 2013 زیږیز کال د فبروري په میاشت کې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت کې 15 غوښتنې لرلې. د نقیب الله مسعود قاتل دې ونیول شي او سزا دې ورکړل شي. امنیتي ادارې دې له عدالته لرې وجنې نه کوي. ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبایلي سیمو کې دې د بدو پیښو تر کېدو پس ګرزبندیز نه لګول کیږي او په قبایلي سیمو کې دې ځمکلاندې بمونه پاک کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې حکومت او پوځ له په کار ده چې دینی مدرسو په اړه بې بنیاد تورونه نه لګوي. دا خبره تېره ورځ هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته پسله هغې وکړه چې د پوځ ویان ویلي ول چې دینی مدرسې به په قومي بهیر ګډوي او نصاب کې به بدلون راولي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبرداری ورکړی کړه د دینی مدرسو په اړه حکومت او پوځ یک طرفه فیصله وکړي نو ګوند به مزاحمت کوي. تیر شپه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال هغه وویل چې حکومت د پوځ په دریا د دینی مدرسو په اړه چې کومې خبرې کړي دا د نړیوال مالیاتي فنډ نه د کردو اخیستو یوه پلمه ده.
که د فوج نماینده په خبری غونډه کې دا وړاندیز کوي نو بیا څرګنده سوه چې موږ له لومړۍ ورځې کومه خبره کوله چې اصل واک د فوج په لاس کې دی او چې منتخب حکومت ته څه ویل کیږي هغه نسته او موجوده حکومت یو جیلي او نمایشي دی چې ورته د ریاست په معاملو د خبرو کولو نه حق سته او نه اجازت. او ښکاري داسې چې د فیصلو اصلي مرکز پارلمان نه بلکې د فوج هیډ کوارټر دی. داسې ښکاري چې د IMF پلاوی راغلی دی نو ځکه دوی د خپل هیواد د تعلیمي ادارو او دینی مدرسو پر ضد سوي چې د دوی په کچکول کې د IMF لخوا څو سکې واچول سي.
میں آئی ایم ایف کے قرض سکے آ پڑے.
فجر امان دا خبر پسلا حقی وکڑی چی تیر ورد پوز ویان میجر جنرل آصف غفور دے ہوئے خبری غنڈے پر محال ویلی وو چی دا دینی مدرسو پا خامی بحیر کی دا گڑا ولو پریکڑا شوی دا
30,000 مدرسے ہیں پاکستان.
پا پاکستان کے لدیر شزر و زیادی مدرسی دی 2.5 میلیون معشومان پا کس دکڑی کبی. زمنګ د معلوماتو تر مخه په دې مدرسو کې لسلو کم مدرسو سخت دریزی خوروله. موږ پریکړه کړې ده چې دا مدرسې په قامی بهیر کې شامل کړو. حکومت پریکړه کړې چې دا ټولې مدرسې به د تعلیم د وزارت د لاندې کار کوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې حکومت سره د دینی مدرسو د نصاب، مالیاتي نظام او نورو موضوعاتو په اړه د جامع مذاکراتو په نتیجه کې په 2015 او 2016 کال کې معاهده هم شوې دي.
تاسو د دې لوازنامو باوجود څنګه د دینی مدرسو په نصاب تور لګوي چې په سخت درزی مبني دي او بیا دا هم وایي چې سل داسې مدرسې دي چې پکې سخت درزی ده؟ نو مطلب دا چې په نصاب کې هیڅ ستونزه نشته، بلکې په ځینو مدرسو کې ستونزه ده. او بیا خپل وایي چې په هیواد کې 10,000 مدرسې دي، نو صرف د سلو مدرسو لپاره د 10,000 مدرسو په تشخص تور لګوي. بیا خو پکار دی چې په ډاګه سي هغه سل مدرسې کمی دي.
مولانا فضل الرحمن د وفاق المدارس نمائندگانو ته اپیل وکړو چې حکومت سره په دې اړه کوم مذاکرات روان دي، هغې نه دې بایکاټ وکړي او حکومت سره دې په دې اړه نورې خبرې نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی باید چې هر اداره د خپل حدود دننه کار وکړي او حکومت او پارلیمان له خپل خپل کارونه پوره کول وي. نور تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد کے دا گل پورس خبری کانفرنس کے اویل حکومت دا تلسم آئینی ترمیم پا ختمولو صدارتی نظام روستل غواڑی. خود دا پورا خاندان او گون یہ دا جمہوریت دا پارا قربانی ور کڑی دی با دا جمہوریت پر زی ساتلو لپارا پخپل اصولی دریس کلک ولاڑوی. دے وی تاسو زمون ٹولا پارٹی جیل تا ولی گئی خو مونگ بخپل اصولی دریز نہ بدلو. مونگ باتلسم آئینی ترمیم خپل موقف نہ بدلو. مونگ صدارتی نظام خپل دریز نہ بدلو. مونگ پپوزی عدالتوں خپل دریز نہ بدلو. مونگ با جمہوریت اور میڈیا پا آزادی اور سنسرشپ خپل دریز نہ بدلو. اور تچی سکول غواڑی اغوا کا مشال ریڈیو چې د بلاول بټو زرداری په دریز د قانوني او سیاسي چارو تزیه کار اکبر الدین و پختل نو هغه وی کچری اتل لسم عیني ترمیم ختم کړی شو نو جمهوریت ته به ډیر زیان ورسی.
اتل لسم ترمیم چې شویری دین مخ کې چې کوم صدر سره یو خاص اختیار او چاغه بغیر عیني وجوهات او اسمبلی ما تکړه او په ملک به یو سیاسي عدم استحکام جوړ شو. دا اتل لسم ترمیم په ذریعه باندې دغه پولیټیکل سټیبلټی ممکن شو. یو خدا دویم خبره او د دارو نو د دې ملک د چلولو یوازینی لار هغه دا ده چې هغه د کانسټیټیوشن چې کوم روح دی هغه وساتل شي. د آئین په رڼا کې چې ادارې خپل آئینی کردار وپیژني. درېیم مضبوط ادارې دي تر څو پورې دارو خپل آئینی کردار پیژندلی نه دي په خپل آئینی دایرې اختیار کې کړی نه دي. په دې ملک کې به سیاسي عدم استحکام هم وي.
بل پلو د روان کال د مارچ په 12مه د پاکستان صدر عارف الوی خپل یو بیان کې ویلی وو چې دې کې هیڅ بده خبره نشته چې پارلیمان نظام په صدارتی نظام کې بدل شي خو که د ولس رائے او عین ته پکې خصوصي توجه ورکړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
انتظامی چارواکی وایي په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په تیرو څو ورځو کې دا درېیم برید دی چې امنیتي سرتیري پکې په نښه کیږي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
انتظامیه چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په دوا بیلابیلو بریدونو کې دوه امنیتي سرتیري وژلي شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د دوی په وینا 13 ورځ افغان پولې ته څیرمه غلام خان کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې چې پکې یو سرتیری وژلی شوی او بل ژوبل شوی دی. بلخوا د چارواکو په وینا 13 ورځ د تاخیل شین کنډی سیمه کې هم وسلوالو یو امنیتی سرتیرو په ډزو وژلې. زیاتوي غلام خان کې د ډزو تبادله میرخون ته باندې د عملیاتو په دوران شوې او د تاخیلو کې وسلوالو د سرتیرو په پوسته برید کړی وو. د دوی په وینا د برید وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. شمالي وزیرستان کې په 1300 ورځو کې دغه دریم برید دی چې ناسرګنده وسلوالو لخوا په امنیتي اهلکارانو کیږي. د پرونی بریدونو نه وړاندې د روانې میاشتې په 28مه نیټه تحصیل شوا کې په یو بامی برید کې درې خسادار اهلکاران وژلي شوي ول او یو بل ژوبل شوی و. کاری سیف الله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې ویان بولي تحصیل شوا او د تاخیل بریدونو ذمهوری یې په غاړه اخیستی. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بامی او وسلوال بریدونه زیات شوي. بل طرف دولت په وار وارې دعوې کړي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره هم هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته وګی. د روژه شروع کیدو نه وړاندې د خوراک ساخت سیزونو نرخونو کې د هر کال په شان زیاتوالی راغلی دی. ولس وایي چې روژه راتلو نه وړاندې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شي چې د دوی د وس نه بهر شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې نرخونه حکومت لخوا نه دي ګران شوي، خو ولې کم کاروباریان چې نرخ سیوا لګوي پر ضد به یې کاروایانی کولی شي. په دې اړه د شبیر جان راپور د پیښور.
دا خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان د صوبې سرخار پیښور کې هم د روژه شروع کېدو نه څو ورځې وړاندې د خوراکي توکو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. محمد خان چې سبزی اخیستو لپاره راغلی دی، مشال لیډو ته وایي
دا سبزی مې راواغېسته، خو بس ریټونه داسې دي چې لکه الله دې عمران خان وبخښي، سره د واړو تکبیرونه اول اول بیا چغې والي وي، تبدیلي راولی منو دونه تبدیلي راوسېره چې ټماټر به په لس او په پنځلس باندې کیلو، اوس دغه ریپاوي او په اتیا روپیه کیلو دی. نو دا غریب سړي د خوراک نه دی. خیال لري
دا سبزی کارکونکي اسف د نرخونو په هکله صدا رنګ وایي.
ټماټر چیرې اویا روپیه کیلوری، بینڈے اتیا روپے کیلوری، مٹر چیری پاتیا روپے کیلوری، کدوم اتیا روپے کیلو، توریا متیا روپے، کریلا پیتو روپے کیلو را، باٹنگل پیتو روپے کیلوری، کچالان چیری کچالان گران دیا پسل روپے کیلوری، پیاز پیتو روپے کیلوری.
یو تن ریاض الجنت وائی چھ معشوم میں ڈاکٹر لرا وسطی خولے معشوم میوا غستلا خوچ باہر رہو تو اور دمیوی پختن اکڑا نو ددوی دوس نہ باہر دا
راغلی ڈاکٹر لا معشوم جل ابرود چل ترالو 200 روپے کیلو دی. دا دا مونګل چې په 200 روپے امرود کیلو چلک کیلو تپوس کې فصل یو نیم سل روپے درزن کیلی دی. سیوان هو تپوس نه کې په 500 روپے دا سیو کیلو دی. دا روزر مبارک میاش را روان پدې کې به بس الله رخل رحم وکړي. په دې وخت کې ماشوم له یو شیلې نو هم دا غشتونه دی، دا ته جاری بس جاری دی کنه. هم دا چې مکه مصادقه غشت په 150 په 100 روپے دا امرود کیلو دا سره بار ملک نه خوني راغلم دې ملک میوره کنه.
دا میوه کاروبار کونکو عظمت وای چې نرخونه دی په خپل خوخه نه دی سیوا کړی.
دا لکه دا برده منډونه ګران دی، عوامو ته تکلیف دی. اخو مونږ هم پی پی ګوچیره مونږ په خپل غریب خلک یو او نه کور توړی شو او چې بل ورکونو اوم هم په خپه کې ګوچیره دا یو سیس په یو نیم سل یا په 200-300 سیوان و 500 روپے کیلو دی. نن سبا امرت پکې نن سبا 200 روپے کیلو ملاویږي، سیوان بګه په 500 ملاوي، کیلې بګه یو نیم سل روپے دی، کینو ګان دی په 300-200 روپے ملاویږي، بارملکه مالټي راځي په 500 روپے درزن ملاویږي، انګور دی په 600 روپے کیلو دی، امونه دی په 800 روپے کیلو ملاویږي. بګه
ولی پدیلمو چکلا دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسف زینا پختنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دا وړاندنه په دې حق له دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی احکامات جاری کړی دي او ډیر ضربا د هغې کسانو په ضد با کاروان پیل کړی د چا لوج چې دغه نرخونه سیوا شوی دي.
الریډي وزیر اعلی سره په یو میټینګ کړی دی بلورس او ټول کمشنران دا ډیپټی کمشنرز ته ویلي تاسو رندملی چیکینګ کا مارکیټونو ویزیټ وکړ او یو کمپرینس رپورت هم پېښی
د دغه دکانداران تر مخه کم غټ غټ میلیونه یا ردی غټ کاروباریان دي نو هغې نه ورته په دېش په ورځو دغه خوراکي توکي ګران ملاویږي او باید حکومت د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,380 او 15,255 کلو هرتز.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پیښور کې پنځمه بجې کېدونکې دي. د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغان سولې پروسې د پرمختګ په لړ کې پرون او نن له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره لیدل دي. په اسلام آباد د امریکا سفارت نن خبر پاڼه کې راغلي چې خلیزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړپوړو پوځي مشرانو سره ولیدل او د افغان سولې کې د پرمختګ په اړه خبرې سره وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستاني پوځ هغه تورونه رد کړي چې وای پی ټی ایم ته له بهرنیو هیوادونو پیسې ورځي. د غورځنګ یو مشر لوشمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی نه منتخب غړي محسن داوړ پرون په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی هر ډول پلټنو ته تیار دي. پاکستاني چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. بلخ نن سهار د مومند پامبار سیمه کې د پخواني امن لشکر یو غړی ملک عمر سید په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د خبر پر مخه اسمبلی کې د ځایي حکومتونو لپاره نوې قانون منځور شوی دی چې لمخې به یوازې د تحصیل او ویلج کونسل لپاره انتخابات کیږي. اپوزیشن ګوندونه وایي دا قانون پر اسمبلی کې د دوی د مخالفت باوجود منځور شو. پاکستان پرون شپې ته هندي وګړي له زندان خوشی کړل. د راپور لمخې د دوه خوشی شوو له ډلې 15 کب نیونکي یا ماهیګیر و چې له واګه پل هندوستان ته واړول شول. پاکستان وایي دا کب نیونکي ځکه نیول شوي چې په غیر قانوني توګه د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. په کابل کې څلور ځنۍ د سولې مشورتي لوی جرګې نن په دویم ورځ هم روانه ده. د جرګې رابللو کمیسون غړي وایي د یادې جرګې غړو نن سهار په 150 کاري کمیټو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سرنګوالي په اړه بحثونه پیل کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد به د امریکا پر زیاتېدونکي فشار سربیره د تیلو لیږد روان ساتي. نوموړي په خپل وینا کې پر حکومتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدو چې د امریکا هغه پریکړه ناسمه او تېروتنه ده چې د ایران د تیلو لیږد باید صفر ته راټیټ شي.
د خبرونو لنډیز درته احمد شاه زمي وړاندې کول. او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینې ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د تیر یکشنبه په ورځ په بیجینګ کې د پاکستان او چین ترمنځ آزاد تجارتي معاهده لاسلیک کړي شو او هله دا چې د اتونکو 15 کالو کې به چین لپاره د پاکستان برآمدات $6 اربع پورې زیات شي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان ډیره لوی کامیابی ده او د معاهده ترلاندې پاکستان به کولای شي چې خپل 314 مصنوعات په غیر د ټیکس ورکولو چین ته ولیږي چې پکې ټیکسټایل، کیمیکل، د خوراک او پلاستیک نه جوړ شیانو نه علاوه ځینې نور مصنوعات شامل دي. ورسپانه کې د آزاد تجارتي معاهده نه علاوه پاکستان د چین سره یو شمیر نورې معاهده هم لاسلیک کړي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې پرې د زر تر زر کار شروع کړي شي چې ملک ته په صحیح مانو کې ګټه ورسي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي آزاد تجارتي معاهده له وجبه په پاکستان کې د سرمایه کاری لپاره دروازې خلاصې شي. نو حکومت له پکار دي چې پالیسیان دې داسې جوړ کړي چې زیات نه زیات پنګوال د پاکستان مخه وکړي. ورسپانه لیکي پاکستان کې تر هغه لري خاتمه ورستو امن بحال کړي شوی دی. د توانای بحران هم په کمیدو ده. خود بجلی او ګیس نرخونه زیات کړي شوی دي. نو حکومت له دې طرف ته خپل پام راړول پکار دي ځکه چې ګیس او بجلی ګران وي نو بیا په ارزانه نرخ شیان نشي تیارېدلې. ورسپانه لیکي د پاکستان مارکیټونه د چین مصنوعاتو نه ډک دي او د دې غټه وجه په ارزانه نرخ دا شیان ترلاسه کول دي. که حکومت هغه سہولتونه چې په چین کې سرمایه کارانو ته ورکړي شوی دي په پاکستان کې هم ورکړي نو بیا بدل ته هم په ارزان نرخ شیان تیارېدلې شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې کی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د یو راپور تر مخه چې راتلونکي کال کې به په ملک کې د گیس په کموالی کې 150% اضافه کیږي. ورسپانه لیکي د توانایي یو بنیادی ذریعہ کمیدو په وجه د گیس دا بحران پریشان کوونکې دی. 150% د کموالی مطلب په واضح توګه دا دی چې صنعتونو، کورونو او موټرو کې استعمال لپاره گیس به تقریبا نوي. نو حکومت له پکار دي چې څومره زر کېدې شي د دې بحران نه بچ کېدو لپاره د ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي دا وخت په ملک کې کم گیس موجود دی نه صرف هغه د ضایع کېدو نه بچ کړی شي بلکې ایران پاکستان گیس پایپ لاین پروژې سره سره ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په پروژه دی هم زر تر زر کار شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال لري ته وګي د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وايي د ورستو کې له پاکستان څخه چین ته جینه کوي او خزي د ناویانو په توګه په غیر قانوني توګه وړل شوې دي چې باید د پاکستان حکومت چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني خزي رولا غني ویلي چې باید د سولې په مذاکراتو کې د ښځو غږ واورېدل شي. د دواړو لیکنو مهم ټکی لانی ساجمل اورو.
د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ لیکي پاکستان باید د خصو جنکو چین ته د کاچا کولو د خبرونو لړکی خبردار اوسي او ګامونه پورته کړي. دا تورونه د هغو پیښو په څیر دي چې چین ته د نورو لږ تر لږه 500 ایشیایي هیوادونو څخه هم ناویانې په غیر قانوني توګه وړل کیږي. د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان یو ټلویزیون ویلي و چې له لاور څخه چین ته د ناویانو په توګه وړل کیدونکي شپږ ښځې او جنکې په انتظار ناستې وي. په دې کې د دوو جنکو عمرونه 14 کاله وو. د ټلویزیونی رپورټ تر مخه د دې جنکو خزو کورنیو 4,00,000 روپۍ اغستې دي او ورسره په راتلونکي کې هر میاشت د 3,00,000 روپو او د کورنۍ سړو ته د چین ویزو ورکولو ژمنه شوې ده. نیکی ایشین ریویو ورځپاڼې د خبر تر مخه د چین سړو لخوا د پاکستاني او نویانو اغستو کار د 1300 کلونو راهیسې دوام لري. په چین کې د 1978 کال راهیسې د خزو شمیر کم شوی دی. له 1979 کال نه تر 2015 کال پورې د یو بچی پیدا کولو پالیسۍ، الک زیږولو ته د لومړیتوب ورکولو او د مور جوړیدو لپاره د ښځو حقونه محدود کولو له وجې په چین کې د ښځو او سړو شمیر کې توازن نه دی پاتې شوی. د هیومن رائټس واچ په خبره پای هیواد کې د سړو په نسبت دا مهال له 150 څخه تر 300 میلیونو پورې د ښځو شمیر کم دی. هیومن رائټس واچ لیکي په چین کې د سړو په نسبت د ښځو شمیر کمېدو له وجې د چین سړو لپاره د نویانو موندل ګرانه شوې ده چې له وجې ځینې چینایي سړي له نورو هیوادونو څخه هم ښځې کاچا کوي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غني حکومت اوس هم د سولې په مذاکراتو کې نه دی شامل، خو د هغه میرمن رولا غني د یو طاقتور غږ په توګه مخې ته راغلې ده. رولا غني ویلي د یو ګلدان لاندې وړوکي کاڼي له دې لپاره کېښودل کېږي چې هغه پرې نه اوسي، نو زه هم د افغان ښځو لپاره داسې یو کار کومه. روزپاڼه لیکي د افغانستان په حکومت، یونیورسيټیانو، بشري حقوقو ادارو او د سر خر په چایخانو کې د سړو خصو د یو شن غږونو اورېدو له وجې به د هیواد د 1990 لسیزې د طالبانو له دوره راوځي او په کې به ډېر لوی بدلون راشي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني د سولې په خبرو کې د خصو د غږ اورېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د افغان میرمنو په غوښتنو، فکرونو، لومړیتوبونو د پوهېدو ترڅنګ د دې لپاره هم کارونه نه کیږي چې هغې د سولې په لار کې کوم خنډونه ویني. انډیپندنت پانه د بشري حقوقو لپاره کارکونکو افغان میرمنو په حواله لیکي د امریکا لخوا د سولې خبرې چې پکې د بهرنی ځواکونو له افغانستان او وتل او ترګری ضد مبارزه شامل ده، خصي پکې نه دي شامل کړل شوی. د رستیو کې د قطر په دوه خار کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې وشوي چې پکې واسي سړو ګډون کړي وو، خو بیا په مسکو کې د افغان حکومت مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې په 200 کسانو کې واسي 2 ښځې شاملې وې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو لنډیوال صندوق څخه د اربونو ډالرو پور او د نورو مالي اسانتیاو د ترلاسه کولو لپاره پرون دوشنبې د خبرو وروستي پړاو پیل کړ. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF د 2 میلیارد ډالرو د مرستې د یوې بیړنۍ مجموعې په اړه د خبرو وروستی پړاو پرون پیل کړ. تمه ده له اسلام آباد سره چې له ژورو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د مرستو دغه ډېره ځنډیدلې مجموعه پر روانه می میاشت کې لاسلیک شي. دا به له 1980 لسیزې راهیسې 14 ځل وي چې پاکستان دغې نړیوالې مالي موسسې ته د مرستې لاس ورغځوي. د هند ان ډی ټلویزیونی شبکې د پاکستان د مالی وزارت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه خبرې د مرستو د دغه درې کلن پروګرام د اصولو او شرطونو د ټاکلو لپاره ترسره کیږي. په اسلام آباد کې دغه خبرې داسې مهال پیل شوې چې IMF د منځني ختیځ او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اقتصادي ودې په اړه په خپل خپاره شوي راپور کې په پاکستان کې سږ کال د پڅې اقتصادي ودې اټکل کړی دی. IMF ویلي چې سږ کال به د تیر کال په نسبت چې اقتصادي وده په پاکستان کې په 15.3% ته راټیټه شي. د دغه نړیوالې مالی ماسې د راپور له مخې پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسو په سلو کې څه باندې 9 دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د انفلاسیون تر ټولو لوړه کچه ده. په دې معنی چې په دې هیواد کې د خوراکي موادو او د انرژۍ بیې ډېرې لوړې شوې او دا دواړه د مصرف کوونکو لپاره ډېر حساس دي. ټاکل شوی و چې تیر کال د مرستې پر دغه پروګرام دواړه لوري موافقه وکړي، خو پاکستاني چارواکو یې پر زمینه شوو شرطونو انتقاد کړی او ویلي و چې هغه د دې هیواد اقتصادي ودې ته زیان رسوي. آی ایم ایف له پاکستانه غوښتي و چې له چین سره ټولې مالي همکاري افشا کړي چې پکې د بنسټیزو تاسیساتو له پراختیا سره مرسته، ګډ اټومي تاسیسات، د جنګي الوتکو د جوړولو ګډې فابریکې او د اوبتلونو پیرل شامل و. د پور ورکولو دغه مالی ماسې دغه راز له اسلام آباد دا هم غوښتي و چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د دې هیواد د سوداګرۍ له برخې سره د چین د شپږ نیم میلیارد ډالرو پور جزئیات څرګند کړي. د راپور له مخې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره په خپله هم ځینې اقدامات کړي دي، بلکې په توګه صادرات زیات کړي، مالیه یې زیاته کړي او هم یې له نړیوالو اثارو سره د خپلې ملي پیسې ارزښت برابر کړی دی. پاکستان پر دې سربیره په منځني ختیځ کې هم خپلو نږدې متحدینو ته د مرستې لاس ورغځولی و چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات ورسره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د تیر میلادي کال په اګست کې واک ته رسېدلی، ژمنه کړې چې د هیواد اقتصاد به ښه کوي او خلکو ته به ډېر کاري فرصتونه ایجادوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مباجو
سباون
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل راپور ته راغوم. د پاکستان پیپلز ګوند وایي چې دوی سره داسې یو شمېر ثبوتونه دي چې تر ثابتېږي تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د تیز رفتاره بس، د یو عربونو، د معلم جبید ازمکې، د لرغونو اثار او یو شمېر نورو منصوبو کې درغلی کړی دي او ډېر زر به دغه ثبوتونه د نیب وفاقي ادارې چیرمین ته وړاندې کوي، خو بلخوا تحریک انصاف حکومت دغه تورونه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کونډه وایي چې په خیبر پختونخوا کې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په یو شمېر پروژو کې درغلی کړی دي او د دې په اړه به ثبوتونه او نور متعلقه اسناد د احتساب وفاقي ادارې ته وړاندې کوي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې فیصل کریم کونډي وویل
ادې ما تاسو دغه باندې اکشن وایي دغه باندې موسره معلوم جواب ده بلداده چې دا ګوست اډمیشن د سکولز باندې موسره هغه دا وزیر اعظم باندې اولډی خپل هلیکاپټر کیس ول ایشو جوړا دا سایبر بانک سکینډل موجود ده، آرکیولوژي سکینډل موجود ده، مطلب ډېر باسي هغه دي چې هغه باندې موسره ثبوتونه موجود دي. موږ باندې ته مو ورکو چې را مې دې باندې اکشن واخلي هغه کوم کرپشن ده پی ټی آی دا موږ هر ایشو باندې چې دا هغه نه چیرمن دا فلم ورکو چې دې باندې کوم سمبول اکشن وایي.
خو بل خو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل چې اپوزیشن او په خاص توګه پاکستان پیپل ګوند سره د محل د سیاست لپاره هیڅ رښتونی موضوعات نشته، نو ځکه په وی بنیاد خبرو سیاست کوي او زیاتوي
دوی څه خبرې کوي. دوی سره پښتانه ادوی روان خلاف کرپشن کیسې دي، د دوی روان گرفتاری کی دوی او عوامو ته سر د خودل غوړي چې دا ګوره مو کرپشن کړي او دین کوي دوی لګاري را پدنامول کوي مو ورته مېراوي تاسو سرکاري کوم ځای کې خاري نه وایي چې پټو لګي دا کرپشن کم لګی شوی ده که شوی هغه موږ سره ورکول ته تیار یو، موږ د هغې خلاف کاروایي ته تیار یو. ګوره بلین 300 چې 350 کسان د روبرونه فارغ شوي دا څه معمولي خبره ده. 50 کالو کې 350 کسان چې دي کې DFO رینجر فارستر فارستګارد زه په دې حیران یم چې زیات نور څه کار کوي.
خو په پېښور کې د جیو ټلویزیون بیورو چیف محمود جان بابر نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې آیا پیپلز ګوند په یادو شو منصوبو کې د درغلۍ خبره د سیاست لپاره کوي او کنه په دې کې څه حقیقت همشته، نو هغه وویل چې پیپلز ګوند دا هم غواړي چې په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند لپاره سیاسي ستونزې رامنځته کړي، خو عوامي تاثر داده چې په دې منصوبو کې د شفافیت کمې ده.
درغلې خبره ده چې تر اوسه پورې کوم یو کمیشن چې جوړ شوی دی نو هغه دا خبره کړې ده چې بلیټري سونامي چې کوم ده چې یو عرب ونو لګولو یو منصوبه وه، نو هغه په مختلف سایټس ویزیټ کړی دی چېرته چې دا ونې لګېدلې وي، نو هلته هغه د وینا تر مخه دومره ونې نشته څومره چې د تحریک انصاف حکومت ویلي دي. دې نه علاوه د بیا سوسایټي په حق لبانې چې کوم خبره شو چې د دې د حکومت ټول کې غټ پروجیکټ په خبر پښتونخوا کې دا خبره د خلک غړي چې دلته چې کومې پیسې حکومت یې دومره پیسې په دې باندې نه دی لګېدلې ملم جبا چې کوم د ځمکې کیسې نو هغه ته ډېر خبره ثابتې هم دي
پیپلز ګوند دا نه د پډاګه کړي چې دوی سره کوم ډول د درغلې ثبوتونه دي او کله به دغه ثبوتونه د نیب وفاقي ادارې ته حواله کوي خو مشال لیډیو سره په خبرو کې فیصل کریم کندی وویل چې ډېر ضربا دغه ټول ثبوتونه د نیب چیرمن ته حواله کړي
سباون د ماشومانو د ستونزو بریاو حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړی خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په دولس نیم بجو له انیسی اجمل سره
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د راتلونکي مقامي حکومتونو د لپاره قانون منظور کړو د کوم تر مخه په نوي نظام کې د ځلي کونسل او ځلي نادم حیثیت ختم کړی شو افسر د تحصیل کونسل او ویلج کونسل په کچه په ټاکنې کیږي مخالف ګوندونو د دې پر ضد د اسمبلی دننه احتجاج وکړو په پیښور های کورټ کې چیلنج کولو هم پریکړه وکړه تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو
دا گل پورس صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو د احتجاج باوجود د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره نوی قانون منظور کړو دا کوم تر مخه په صوبه کې صرف د تحصیل ویلج کونسل یا نیبرهود کونسل د لپاره انتخاب کولی شي دا اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی په مشرۍ کې خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټول مخالف ګوندونو غړي د سپیکر د چوکۍ مخې ته احتجاج په توګه راغون شوي او د مقامی حکومتونو د پاره د نوي قانون خلاف یې شعارونه پورته کول او دغه یو غوښتنه کوله چې دغه بل دې د صوبایي اسمبلی خصوصي کمیټې ته حواله کړی شي د عوامي نیشنل پارټي خوشدل خان ایډوکیټ وویل چې په اسمبلی کې سپیکر دوی ته د خپل رای وړاندې کول کور نکړه او دوی با د دغه بل خلاف د پیښور های کورټ کې د چیلنج کول هم غور کوي
چې اټ شول بی ریفرډ ټو د سلیک کمیټي د سلیک کمیټي سره پر سلیک کمیټه کې دا وی چې هر یو ممبر سره مکمل شي ک امندمنټ راولي کراوسي وی ا ډیسکشن وکي خو چون کې دې ته هغه د اړه شوه دې عمران نیازی چې دې ته سوې هغه دې کوي دا غلطه ده دا په های کورټ کې چیلنج کو
دغه شان د جماعت اسلامي عنایت الله خان چې تیر حکومت کې د لوکل باډیز او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر هم او وویل چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په بنیاد مخالف ګوندونو ته په قانون کې د خپل رای شاملولو مکا ور نکړه او د دې په وینا د قدم دوی د خپل ګوند د مشرانو په وینا اوچت کړو
او د خپل بروت میجورټی په بنیاد باندې د اپوزیشن اواز یې د بلډوز کو کدا په سلیکټ کمیټه کې ودره ډیسکس شوه نو په دې بس چل شوې حکومت کنسنسس به کریټ شوې مونږ سره ډېری خبرې منلې وې سبا دې مونږ سره منلې وې نو دیو جن له کدا مونږ د دې غندنه کو او مونږ ان شاء الله تعالی په دې باندې سیول سوسایټي سره د نور پولیټیکل پارټو سره سبا مشاورت ده
خو بیا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې مخالف ګوندونو په قانون کې د ترمیم وړلو په ځای احتجاج لاره خوښه کړه او حکومت مجبوره و چې دغه قانون راتلونکي مقام حکومتونو د ټاکنو او نظام د پاره د صوبایي اسمبلی نه منظور کړی
وزار یعنی مچدن دوی ته صدا سے مجبوری ہے دا یا دا شاته نه ورته دا سے س لیڈرشپ دا لخنا سے احکامات زکا چې وی خو خبره اورې دو ته تیار نه دی مونږ خو نن د ایجنډې مطابق خپل بل کنسیډریشن سٹیج شروع کو او چې سنگم شروع کو ناغي سره دوی را پاسې د لو غوې مې جوړ کړل معلومی کی دا سے چې دوی لکه سیریس دا ناخلی
دا یادونه دا چې خیبر پښتونخوا راتلونکو مقامی حکومتونو نظام کې باز دا ځلی حکومت یا ځلی ناظم حیثیت ختم شوی دی او صرف د تحصیل کونسل ویلج کونسل او نابر هډ کونسل د پاره به په صوبه کې رای اچول شي دغه شان خیبر پښتونخوا کې د نوي زم شوی قبالی ضلعو کې به هم په لومړي ځل د مقامی حکومتونو د پاره ټاکنې کیږي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکنی
سخت دوستان مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د دفاعي چارو د وفاقي وزیر پرویز خټک کشر ورور لیاقت خټک په خیبر پختونخوا کې د اریګیشن یو بخر نوی وزیر وټاکل شو. له دې وړاندې د دې صوبې وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې پاکستان ته انصاف په موروثي سیاست یقین نه لري. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکړي.
په صوبایي کابینه کې د لیاقت خټک د شاملولو په سر د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا په یاد ګوند د موروثي سیاست د خپلولو په لړ کې نیوکې شوې دي، خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په صوبایي کابینه کې د پخواني وزیر اعلی پرویز خټک د رور د شاملولو دفاع کړې ده او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وایي:
نیو سره مخکنه سیاست کې نه خو زنه شم ایثارول د پرویز غټک سره ټول فیملی په سیاست کې را مخکنه ده. الریډي هغه ډیسټریکټ ناظم پاتې شو او سمله صوبایي سمله ممبر پاتې شو، یو تجربه کار سره ده. نو موږ غواړو چې تجربه دینه حاصل کړو، صوبې ته څه فائدہ ورسي. یو خدای سي ګوره، دا غن علاوه نور داسې مثال نشته. فلال دا یو مثال دی، خو هغه الریډي سمله ممبر پاتې شوی دی، اوس بیا سمله ممبر دی.
خود خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر صوبایي وزیر او د جماعت اسلامی یو مشر سیاستوال عنایت الله وای تحریک انصاف د موروثي سیاست په ضد د ورکړې شوی بیانونو نه علاوه د خپل نورو یو شمیر داونه هم په شاشه وې دي.
تاسو ما دا خبرو کې چې پی ټی آی د کمی خبرې نه واپس نه درګرځیدلې، د ویل چې مونږ به آی ایم ایف او ورلد بانک ته نه ځو. زرداری او نواز شریف والی اقر دي چې د ویل والی نو میک پیکج میلاو شو، د وی چې مونږ ایم ان ایس ایم پی ایس ته پیسې نه ورکوو. ابل ورځ په قومي سملې کې 24 ارب روپۍ د مرکزی حکومت منظور کړې، ایم ان ایس ته به ورکې. د وی چې مونږ لوکل ګورنمنت طاقتور لوکل ګورنمنت جوړو، دا ټول کار به ایم پی ایم ان ای نالو. ایم پی ایم ان ای طاقتور کو، لوکل ګورنمنت کمزور ہے کو. دای دا ویلو چې مونږ به د بهر پاتو نه چراغلی کم خراب خلک یې نه ایکسپټ کو، او دغه شانتي موروثي سیاست خلاف خبره کړې و. نو ته ماته وی چې پی ټی کې ما خبرې نه خپل واپس شوې نه ده.
خو پاکستان تحریک انصاف د مخالف ګوندونو دا تورونه ردوي او وایي د لیاقت خټک د صوبایي وزیر په حیث پیسله داغه د قابلیت په وجه شوې ده. لیاقت خټک د نوخار د پی کې سلور شپېتمې حلقې نه د اکتوبر 2013 په زمینی ټاکنو کې د صوبایي سملۍ هغه څوکۍ ګټلې وه کوم چې د غرور پرویز خټک وپاخت د تلو نه پس پریښودلې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارته نو بس لګی کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په د پیښور په هوا کې د مدیر صحت گیسونو او عالیدګۍ د معلومولو لپاره د پیښور د ضلع ناظم په دفتر کې د خوشحال خان خټک پوهنتون کرک د کمپیوټر ساینس د څانګې په مرسته حکومت یو آله لګولې ده. دغه آله څنګه کار کوي او د دې له وجې څنګه په هوا کې په الوتګۍ کې کمی راتلی شي، د دې پوښتنو ځواب لپاره راځي چې دا راپور وورو د یوې وړې دمې نه پس. د پېښور د ضلع ناظم په دفتر کې حکومت د خوشحال خان خټک پوهنتون کرک د کمپیوټر ساینس د څانګې په مرسته یوه داسې آله لګولې ده چې پرې د پېښور ښار په هوا کې د الوتګۍ او د صحت لپاره د خطرناکو ګیسونو او موادو نشاندهي کوي. تیر ماښام مشال لیرو سره په خبرو کې د پېښور ضلع ناظم ارباب عاصم د دې آلې په اړه وویل.
اوس پورا موږ سره داسې ډیټا نه و چې موږ ته پته وي چې کوم ځای کې ایئر کوالټي څه صورتحال دی. نو هغې نه پس پچ دی زموږ گورنمنٹ په ګوري مختلف اسٹیک ہولڈرز دی، فارسٹ ڈپارٹمنٹ دی، پتې کې ای پی اے دی، ورسره ای ڈی اے دی، ڈبلیو ایس ایس پی دی، مختلف ادارې دي چې دی خپل کې او دغه جوړې دي لپاره په ټرانس سټریټجی جوړي. د پېښور کې کوم ځای نه دی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دی، یو ډېر غټ پرابلم دی او مختلف اینگل دی. دی ډیټا وګوري خو چې اول موږ سره یو بیس لائن ډیټا خوراش
د دې عالی جوړونکي د یاد پوهنتون د کمپیوټر ساینس د سانګې اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر زبیر مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دا آله د دوی د ریسرچ د کوونکو په خپل خرچه جوړه کړې ده او د دې مقصد دا دی چې څنګه د تحقیق په ذریعه د ټولنې مرسته کولای شي. د ډاکټر زبیر په خبره د دې آلې په ذریعه په هوا کې د رطوبت، درجه حرارت او د وو موزرو صحت ګیسونو او موادو نشاندهي کېدای شي.
نو دا کنسپټ بهر دنیا کې شته. خو دا د سړي چې لکه فار ایگزامپل کاربن مونوکسایډ ولا یو هغه به ګیجټ به جوړ لګاوه صرف کاربن ډای مونوکسایډ میجر کوي. نو موږ دا چې موږ بدلو کولی لوکل ډیولپ کوو چې دا کاستلی نه، چیپ یو ایزیلی لکه پاکستان لیول باندې پہلا دے باہر چائنا کی پیٹرن دے یو ایس دے آگے ہم لگا فور مونږ بیسیکلی دغه کم ډیټا غواړی هغه مونږ جی ایس ایم سره سٹارټ یوز کړی دی. سیم مونږ دغه یوز کړی دی چې دا چې لکه ریموټ ایریا د وای چلتا چې انټرنیټ کار نه کوي. نو البته مونږ هغه جی ایس ایم باندې هم ډیټا اکسسری شو.
د 2014 کال د مې په میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې په خبر هغه دویم خار دی چرته چې په هوا کې الودګي د ټولو نه زیاته ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې پروسې د پرمختګ په لړ کې پرون او نن له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره لیدل دي. په اسلام آباد د امریکا سفارت نن خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړپوړو پوځي مشرانو سره پر افغان سولې خبرې وکړي. پرسنج غورمی غورزنګ د پاکستانی پوز ها تورونه رد کړی دی چې وای پی ټی ایم ته له بهرنیو هیوادونو پیسې ورځي. د غورزنګ یو مشر او لشمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي محسن داوړ پرون په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی هر ډول پلټونو ته تیار دي. پاکستان چارواکي وایي چې تېر ماښام په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. بلخانه سهار د مومند پامبار سیمه کې د پخواني امن لشکر یو غړی ملک عمر سید په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د خبر ورنغه په اسمبلی کې د ځای حکومتونو لپاره نوی قانون منزور شوی دی چې له مخې به یوازې د تحصیل او ویلج کونسل لپاره انتخابات کیږي. پاکستان پرون شپه ته هندي وګړي له زندانه خوشې کړل. د راپور له مخې د دوه خوش سو له ډلې 55 کب نیونکي یا ماهیګیر ول چې له واګه پل هندستان ته واړول شول. پاکستان وایي دا کب نیونکي ځکه نیولي چې په غیر قانوني توګه د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. په کابل کې څلور ورځنۍ د سولې مشورتي لویه جرګه نن په دویم ورځ هم روانه ده. د جرګې رابللو کمیسیون غړي وایي د یادې جرګې غړو نن سهار په 55 کاري کمیټیو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه بحثونه پیل کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې هیواد به د امریکا پر زیاتېدونکي فشار سربېره د تیلو لیږد روان ساتي. نوموړي نن په خپل وینا کې چې پر حکومتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل چې د امریکا هغه پرېکړه ناسمه او تېروتنه ده چې د ایران د تیلو لیږد باید صفر ته راټیټ شي. نوموړي زیاته کړه چې ایران به هیڅکله دا پریکړه منلو او عملي کولو ته پرې نه ږدي. روحاني دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې واشنگټن پریکړه اعلان کړې چې راتلونکې مې میاشت کې به پیرودونکو ته د ایراني تیلو د اخیستلو اجازتنامه نه غځوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی عمدې سره د نن نه ساته خبرونه وخ پای ته رسی. ما مجید بابر او د خبرونو ویان احمد شاه زمیتا اجازه راکړي. هم په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.